द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی وره دی دا نن د چهارشنبه ورځ کالډ وټر اوپن پینځلسم د جولای د میاشتې نهه شتمه نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپږ او افغانستان کې د مازیګر پنځه نیمې بجې دي او دلته په واشنگتن کې د سهار نهه بجې شوې دي او د وایس اف امریکا دی وره دی په دې یو ساعت خبري خبرونه کې زه درته منزه شهید
ز محمد اکرام
او ز بختور شاه
هر کله وایو او اوس واخشي د مهم خبرونو سرچکو ته
افغان طالبانو د ډيري مديره حسي د غائب مولا عمر د مليني ريپورتونه رد کړي دي خو افغان حکومت وای د دغه ريپورتونو پلټنه وکوي
د پاکستان پنجاب صوبه کې د تندرو سنی ډلې لخکر مشر ملک اسحاق د پولیسو سره په ډزو کې د دوه زامنو او دیالس تندرو سره وژل شوی په ملک اسحاق باندې د سلګونو بېګناه شیعه مسلمانانو د وژلو تورونه هم لګېدلي
گمڑا پاکستان جو ہے مختلف جگہوں پہ انہیں استعمال کرتی رہی لیکن دیکھا جائے کہ ضربے کے پہ کوشچن اٹھ رہے تھے کہ جی وہ جو ایسٹ تھے ان کو نہیں چھیڑا جا رہا اور
د فرانس او انگلینڈ ترمینزا د سمندر اوبو دننه سورنګ انتظام چلوونکی کمپنی یورو ټنل ویلی دوی د روان کال شورونا د یورپ بر اعظم نه برتانیې ته بغیر قانوني توګه اوختونکو وو در سره مهاجرینو مخانی ولی
قدرمن اوریدونکو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې بر پاکستان افغانستان سیمه او نړۍ سره تړلې یو شمیر مهم خبرونه راپوچنه او مرکه تاسو ته وړاندې کوو خو اول پام شي د خبرونو تفصیل ته
افغان طالبان او روانه هفته پاکستان کې د افغان حکومت سره کې دونکو د سولې خبرو کې برخه اخستونکو د یاغیانو ډلې نږدې سرچینو د طالبانو مشر مولا عمر د مړینې خبر رد کړی دی د طالبانو بیان وایس اف امریکا ته ویلي د دوی د ډلې مشر ژوندی دی او دا چې د هغه د مړینې د افوا مقصد د هغوی مشر راښکاره کول دي کابل کې نن افغان چارواکو ویلي دوی د ملا عمر د مړینې د خبر پلټنې کوي
او خو پاکستانی چارواکي وایي د کلدم تنظیم لشکر جنگوي مشر ملک اساق سره د دوه زامنو او دیارلسو نورو ملګرو د پولیس په مقابله کې وجل شوی دی نوموړی ملک اساق د ترګری پر ضد جوړې ادارې چارواکو هفته وړاندې سره د دوه زامنو عثمان او حق نواز نیولی و او بیګا د شپې د مظفرګړ نه واپس جیل ته بوتلو چې په لاره کې ورته ناستو د لشکری جنگوي وسلوالو د پولیس په ګاډي حمله وکړه په دغه انخته کې د لشکری جنگوي ډلې مشر ملک اساق د دوه زامن او دیارلس نور ملګري ووژل شو په انخته کې شپږ پولیس والا جوبل شوي هم دي لشکری جنگوي ډله د القاعده ترهګر ډلې سره ملګرتیا لري او په پاکستان کې د یو شمیر بمی چاودنو بریدونو ذمہ وار ده چې کال 2013 کې په کوټه ښار کې یې د هغه دوه بمی چاودنو پړه هم منلې و چې د 200 نه زیات شیعه مسلمانان پکې وجل شوي د امریکا خارجه وزارت ملک اساق تیر کال نړیوال ترهګر بللې او بلخوا د بلوچستان کوټه ښار کې د پولیسو د پولیسو لخوا د مخنه غواړم د بلوچستان کوټه ښار کې د اهل سنت والجماعت مشر مولانا رفیق منګل په شمول پولیسو یو شمیر دغه د ډلې نور کارکونان نیولې دي دوی د ملک اساق د وجنو پر ضد باندې کفن پوش احتجاجي مظاهره لره روانو
او راځو یو ځل بیا د ملا عمر د مړینې د خبر په حق لباندې نور حال تاسو ته زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ وړاندې کوي
د افغانستان د صدر اشرف غنی ویاند سید ظفر هاشمی یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي د طالبانو د غایب مشر ملا محمد عمر د مړینې د رپورټونو پلټنې به کوي طالبانو د ملا عمر د مړینې رپورټونه رد کړي خو د ډیری مودې راهیسې د ملا عمر د سیاسي منظر څخه غایب پاتې کېدو له امله د هغه د مړینې رپورټونه هم ډیرو ته د یقین وړ دي د ملا محمد عمر د مړینې رپورټونه وایي چې هغه نږدې دوه کاله پخوا په ټی بی یا د دیک په ناروغۍ مړ شوی دی د میډیا رپورټونه د دغه خبر سرچینه هم د طالبانو نور مشران شي د لومړی ځل نه دی چې په میډیا کې د ملا عمر د مړینې رپورټونه راځي ملا عمر مړ یا ژوندی دا بحث پر روان وي خو په سیاسي میدان کې د ملا عمر رول تر ډیره حده محدود شوی هغه اکثره په کال کې دوه واره بیان ورکوي، یو د کوچنی اختر او بل د غټ اختر پر ورځ. د دغه بیانونو انداز او متن هر ځل نږدې یو ډول وي. یوازې د تیر ورکوټي اختر په پیغام کې هغه د سولې د خبرو ملاتړ کړی وو. د ملا عمر له منظر څخه د لرې پاتې کېدو له امله طالبان د پخوا په پرتله نن ویشل ښکاري. دغه ویشلی انځور په خپله او په میدان دواړو کې ښکاري.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
او د پاکستان اعلی چارواکي وایي د افغان حکومت او طالبانو نمائندگان به راتلونکي جمعې په ورځ د سولې خبرو اترو دویمه مرحله شروع کوي. پاکستانی چارواکي وایي د پاکستان پایتخت اسلام آباد سره نږدې د سیلګرۍ سیمې مرکې کیدونکي د دویمې مرحلې خبرې به زیاتې تعمیري وي، چې د افغانستان د اوږدې مودې جنگ ختمون لپاره یې د سولې خبرو په حق لا امیدونه پیدا کړي دي.
په ترکیه کې او بخښه د ترکیه ولسمشر نن په چین کې ستر چارواکو سره لیدنه کوي. د دې لیدنې غرض د چین او ترکیه اړیکې ښه کول دي، کوم چې د چین د میزایلونو په ترکیه د خرسون سودا کې په ځنډېدو او په چین کې د ترک نسل یوغرو سره د چین د بد سلوکۍ له سببه اغېزمن شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوګان چین ته د رسیدو وروسته د چین وزیر اعظم لی کیګین سره لیدنه کړې ده، او خیال دی چین ولسمشر سره هم لیدنه وکړي.
د ترکی وزیر اعظم دفتر وای پوز یې عراق کې د کوردیاغیانو پر ضد بیګا د شپې تازه هوایي حمله کړې دي. اخوا د ترکی پارلمان عراق کې د وسلوالو او د دولت اسلامي تنلارو پر ضد پوزي کمپاین په سر بحث لپاره د خصوصي غونډې تیاری کوي. ترکی په هوایي عملیاتو کې د خپل ملک سویل ختیځه برخه او شمالي عراق کې د کوردستان ورکرز پارټۍ یا پی کی کی شپږ مرکزونه په نخښه کړي دي. په یو بیان کې ویل شوی چارواکو په ترکی کې د پی کی کی دولت اسلامی او نور تنلارو ډلو مشکوک غړو پر ضد چاپو کې دیار لسوا کسان نیولې دي. د پارلمان د غونډې وړاندې د کورت پلبه پیپلز ډیموکراتیک پارټۍ مشر صلاح الدین ډیمیټرس د جګړې په فوري توګه ودرولو غږ کړی دی.
د امریکا د کانګرس غړي بنن یو واری بیا د ایران د جوهري پروګرام په سر د امریکایي چارواکو درې زوري نن به یو واری بیا خارجه وزیر جان کیری، د دفاع وزیر ایش کارټر، د انرژي وزیر ارنست مانیز او د فوز مشر جنرال مارټن ډیمسي د کانګرس د وسلوالې کمیټې په وړاندې پیش کیږي، چې پکې به د ایران د جوهري پروګرام په اړه باندې د کانګرس غړي د دغې لوزنامې په سر باندې د چارواکو نه پوښتنه کوي چې د جوهري پروګرام په اړه شوې لوزنامې نه امریکا ته کومې ګټې رسیدلې او په منځني ختیځ کې به ورسره پوځي توله څنګه برابرېږي.
د بنگلاديش ستر محکمې د مخالفې ډلې مشر صلاح الدین قادر چودري مرګ سزا په ځای ساتلې ده. دا سزا په کال 1991 کې پاکستان نه د ازادۍ حاصلولو په جنگ کې د لوی شمیر خلکو د قتلان کولو په جرم کې ورکړل شوې ده. د چودري د بنگلاديش د نېشنلست ډلې یو مشر دی او د پخواني وزیر اعظم خالد ضیا سلاکار پاتې شوی دی.
او د فرانس او انګلند ترمنځ د سمندر اوبو دننه سورنګ انتظام چلوونکی کمپنی یورو ټنل ویلی دوی د روان کال شورونه د یورپ بر اعظم نه برتانیې ته په غیر قانوني توګه او وختونکو اوه ډیر سره مهاجرینو مخانی ولیده. یورو ټنل ویلی فرانس او برتانیې له پسمه کې د زیاتیدونکو کډوالو مخنیوي لپاره زیات څه کول پکار دي. یورو ټنل دا اعلان په داسې حال کړی دی چې په تیرو دوه شپو کې په ریکارډ کچه باندې مهاجرینو په دغه ټنل باندې د اوختو کوشش کوو. او زو د شمالي کوریا په حق لباندې یو خبر اړخته. شمالي کوریا داسې اشاره سرګندې کړې چې دوی د نوي بالستیک میزایل یا نورو پوځي ګامونو پورته کولو پلان لري. د دې څو غنټې وړاندې شمالي کوریا ویلو دوی د نیوکلیای وسلو په خبرو کې دلچسپي نه لري. څېړونکو د څو هفتو راهیسې اندازه لګوله چې شمالي کوریا د واکمن ګوند او یایمې کلیزین مانځلو په موقع د اکتوبر میاشت کې د میزایل تجربه کولی شي. ملګرو ملتونو لپاره د شمالي کوریا سفیر جینګ ټو هن د خبریالانو د پوښتنو په جواب کې ویلي هغه د میزایل تجربې امکان نشي ردولی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنه غبانی اورید خبرونه په سر کې هم چې څنګه تاسو واوریدل د افغانستان حکومت وای چې دوی د مولا عمر د ملینی د خبرونو پلټنې کوي د دې وړاندې طالبانو د مولا عمر د ملینی رپورټونه رد کړی هم دی دا خبر د نړیوال ادارې بی بی سی لخوا خبر کړل شوی دی چې مولا عمر دوه درې کال وړاندې کې د شمل شوی بی خو طالبانو د دغه خبر رد کړی دی. په دې حق باندې زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ په افغانستان کې زمونږ د خبریال کمال سرات سره خبرې اترې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
لومړی خو دا چې د مولا عمر د وژنې په اړه دلته په افغانستان کې ځینو حکومتي چارواکو چې نه غوښتل غږونو مخفور شي، هغوی دا خبره تایید کړې ده چې د 2014 کال کې چې کومه ناروغي درلودله د هغې له امله مړ شوی دی. مونږ هڅه وکړه چې په دې اړه له جمهوري ریاست سره، د بهرنیو چارو وزارت سره، همداشان د دفاع وزارت دلته چې په افغانستان کې کومې استخباراتي حکومتي ادارې دي له هغوی سره خبرې وکړو، خو د هغوی داسې خاص معلومات مونږ ته سره نه کړل یا ټلیفونونو ته ځواب نه وایه. لیکن دلته سیاسي مبصرین، خاصتا نظامی مبصرین چې دي تحلیلګران، دوی دا خبره کوي چې حکومت به اوس په دې اړه ځینو پخوانیو تعلیم چارواکو نه چې هغه له ملا عمر سره نږدې پاتې شوي دي، هغه اوس یا په حکومت کې دي یا د افغان حکومت کې، یا له طالبانو سره نه دي، یا په داسې یوه دریس کې دي چې دوی لاسرسی ورته کولای شي. لکه مثال پخوانی طالب چارواکي چې هغه وزیران پاتې شوي دي، په نورو هیوادونو کې سفیران پاتې شوي دي، لیکن اوس همدا مال دننه په کابل کې دي، یا د سوریا علي شورا غړي دي، یا په یوه نه یوه طریقه له حکومت سره اړیکې لري. مبصرین وایي چې له هغوی نه به د دې په اړه پوښتنې کوي. د دې تر څنګ خپله افغان حکومت استخباراتي اداره ملي امنیت چې دی، دوی به په دې کار کوي. خو دغه خبره چې دا به رښتیا وي که څنګه به وي، وران چې څو کاله وړاندې هم د دغه دوی په اړه داسې رپورټونه خپره شول، بیا هغه طالبانو مرد کړه هغه خبرې، خو دا معلومه نه ده تر څه پورې چې دا به څنګه کېږي، نه رښتیا به وي که نه، خو ځینې حکومتي چارواکو تایید کړي ده.
او یو بله پوښتنه چې افغانستان حکومت په خپله دې خبرې ته څرنګه ګوري چې د سولې په عمل به څومره اغیز وسی، او په خاصه توګه چې اسلام آباد ته نږدې په مری کې د سولې خبرې سوي دي او دویم پړاو ټاکل شوی ده چې هم بیخي د راتلونکي جمعې پر ورځ به کیږي.
دلته دوه خبرې سیاسي مبصرین یا د سولې عالي شورا ځینې کسان چې دي یادوي. لومړی هغه دا چې د کله چې په اسلام آباد کې خبرې وشوې، نو د ملا عمر سید بخوانه داسې وویل شول چې دغه خبرې دوی تاییدوي او د دې ملاتړی کړی دی، او ځینې کسان د هغوی د نماینده په استازیتوب باندې دغو خبرو ته رسېدلي دي. همداشان په هغو خبرو کې د کوټې شورا او د حکمي د شبکې کسان چې دي هغوی هم ګډون کړی وو. دوی وایي چې د خبرې خو وړاندې له وړاندې د ملا عمر لخوا تایید شوي دي. دوی دا خبره کوي چې کېدای شي ډېر تاثیر پرې ونه کړي. خو دلته نور مبصرین چې دي، نور کسان چې دي، هغه وایي چې اوس خبرې ډېرې په ښه شان سره روانې دي او ګرمې روانې دي، او یو بریده پورې نتیجې هم ورکړي دي. په داسې حالاتو کې چې خبرې اوس یوه حد ته رسېدلې دي، داسې رپورټونه خپره شول چې ملا عمر چې دی هغه مړ شوی دی. دوی وایي چې په دې سوري په خبرو باندې ناوړه اغېزې کولی شي، منفي اغېزې کولی شي. دوی وایي چې دوی دغه خبرې دا ټکنې کولی شي او دوی په دنیا کې. خو له دې سره سره به بیا هم وکتلی شي چې کومه فیصله ناسته چې په هغې کې به په ډېرو مهمو مسایلو باندې چې هغه د اوربندۍ یا د ډزبندۍ خبره ده، په دې به خبرې کېږي چې څنګه د دواړو غاړو کسان په دې باندې کومه فیصله کوي. آیا د دوی په خبرو کې څه درز راتلای شي که لا به همداسې په مخ روانې وي؟ جناب ککړ صاحب، دا به د راتلونکي شپږم په ورځ چې کومه غونډه کېږي د دواړو اړخونو لخوا، له هغې وروسته به څېړونکي وایي چې معلومه شي.
ډېره مننه کمال خټک صاحب، او د ځان خیال ساتئ.
آباد اوسئ ښاغلی ککړ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنه غبان دی اوري خبرونه کې هم چې څنګه تاسو واوریدل. د پاکستان اعلی چارواکي وایي د افغان حکومت او طالبانو نمائندگان به راتلونکي جمعې پورز د سولې خبرو اترو دویمه مرحله کې برخه اخلي. دا خبرې اترې به د پاکستان پایتخت اسلام آباد سره نږدې په مری کې کولی شي. د دې نه وړاندې هم چې کومې د اولنۍ مرحلې خبرې وي دا په مری کې شوې. زموږ سره دا وخت د پېښور نه د ریوه ریډیو څېړنکار اسماعیل خان صاحب نیخ په نغه باندې راغلی دی. اسماعیل صاحب تاسو ته په خیر راغلی وایو.
السلام علیکم.
اسماعیل صاحب، پاکستانی چارواکي او افغان طالبانو نمائندگان د دغه خبرو اترو په حق لباندې سوي کمی چې په مری کې د هغه امکان دی چې شروع شي؟
دا څه چې اوس پورې خو په رسمي توګه د افغانستان حکومت دغه یا طالبان دغه څه بیان نه دی راغلی. څه روزوان دی د افغانستان د خبر راغلی چې خبري دیم دغه کوم دی پړاو کې دي شي وشي او چین کې ممکن نه دا پوشي. بیا دلته کې پاکستانی چارواکو متوجه نه دا خبره دلته کې کې دن کې دي سب سبان بلورس او پمری کې بکیږي او هغه دا هم وي چې دا افغانستان هم ہے طالبانو نه هم کسان د دې کې به کوشش وکړي چې طالبانو دا ډېر خزيات کسان شو زیات سینئر لیول یا مهم غړي پکې کېږي. دا غي په بنیاد باندې کلی شي ویل طالبان د افغانستان د حکومت چې کوم هیئت راځي یا کې هم سینئر کسان راشي پکې مهم کسان پکې راشي دا به په تبوزي او دا هم پکې خبرو کړل چې کې دي شي چې دا خبرو سره لګور روان کړي شي په کانفیډنس بیلډینګ میجر چې دواړو ترمنځ اعتماد سازه او فضا جوړ شي او افغانستان کې چې کوم جنگ جګړه روانه ده دا هغه په ورکی لیول کې تلک ډېر کمې راولي او دا خبره بیا نور مخبوزي.
اسماعیل صاحب، په داسې حال چې یو نوی رپورټ خپور شوی دی چې پکې د ملا عمر د مړینې خبر راغلی دی، افغان حکومت هم وایي چې د پلټنې کوي، طالبانو دا رد کړی دی، څومره به دا په دې خبرو اترو باندې کوم اثر وغورځوي؟ که چېرې هغه ژوندی وي او که یا ژوندی نه وي، د هغې په تناظر کې بیا دې خبرو ته څنګه کتلی کیږي؟
زما خپل خیال دا دی چې دا بل ورځ که دا خبر وشي نو دا خو په داسې حال کې چې دغه رنګې خبرې روانې دي، ګنګوسې دي، راپورونه دي، تصکیه نه دی شوې. خو چې وخت تېرېږي نو د وخت تېرېدو سره سره به په طالبانو باندې دا دباو ډېر سوا کېږي، زیاتېږي به چې د دې خبرې حتمن به یا تصدیک کېږي او یا د دې نه د چولټ انکار کېږي. خو دا به دې د ثبوت سره کوي. زما خپل خیال دغه دی چې دی باندې بدا فشار سی واقعي او کې دي شي یو خبر دغه سکیږي چې یو نیم کال وړاندې دی وفات شوی دی، ملټیپل اورګن فیلیر ورته شو غه په کندهار کې خسکړې هم دي. د دې طالبان خو د دې خبرو انکار کړی دی، سردی دی کړی دی. خو زما د خپل خیال دی که دا خبره تصدیق کېږي نو دی یقین مینه ده چې دی به زره دې خبرې تصدیق کړي. دی به غواړي چې دې باندې څومره ټایم تیر شي دومره ښه ده او په دې دوران کې د شورا میټینګ راغواړي او بیا د ملا عمر صاحب د چین باره کې یو فیصله وکړي او داسې کس مخې ته راولي چې په هغې باندې د ټولو اتفاق کې چې دا تحریک یو ځای وساتي. نو زما نه دی خیال چې لنډو کې به طالبان د دې خبرې تصدیق کړي. دی به همدغه رنګې تردید کړي. خو سره سره د تردید په دې باندې به دا بیا دباو هم سوا کېږي چې دې دې ثبوت ورکړي چې واقعت څنګه ژوندي د هغې د ثبوت مخې ته راوړي.
ډېره مننه اسماعیل صاحب زموږ سره د خبرو کولو.
دیوا رادیو دا که واری چی ایمیل را لګی نو زمګه پتا دادا diva@voanews.com زمګه ایمیل پتا ودا سلیکای deewaradio@voanews.com چدا سبلیکای voanews.com.
د پاکستان پنجاب صوبه کې د تندرو سنی ډلې لخر مشر ملک اسحاق د پولیسو سره په ډزو کې د دوو زامنو او د 10 تندرو سره وژل شوی. په ملک اسحاق باندې د سلګونو بې ګناه شیعه مسلمانانو د وژلو تورونه دي. په دې موضوع به نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال اورنګزیب نه اورو.
ملک ایساک چې لشکری جنگوی تنظیم جوړ کړی وو نږدې شپږ ورځې وړاندې پولیسو نیولې وو. او پولیسو وینا ده چې دوی تیره شپه نږدې درې بجې ملک ایساک او د دوی دوه زامن عثمان او حقنواز شاولین مزای ته بوتلل، چرته د ملک ایساک په وینا دوی وسله پټه کړې وه او د زینا واپسې په وخت ملک ایساک ملګرو پولیسو باندې برید کړی دی او دوی د خلاصولو هڅه یې کوله، چې جوابي ډزو په نتیجه کې ملک ایساک د دوی دوه زامن د تنظیم وایاند کاري غلام رسول او ځینې نور تنان چې تعلق کې تحریک طالبانو سره دی وژل شوي دي. مجموعي توګه پولیسو وینا تر مخه دوی ملک ایساک په شمول څوارلس تنان وژلي دي. ملک ایساک باندې وړاندې د وژنې سلو نه زیات مقدمې وې، خو د ټولو مقدمو کې دوی بری شوي وو او تیرو اتو میاشتو نه ملتان جیل کې ځکه نظربند ساتل شوی وو چې د دوی د رهایۍ له وجې امن ته نقصان وو. سره زر وړاندې ملک ایساک سره د دوو زامنو پولیسو د اته شیعه مسلمانانو وژنې په تور نیولي وو. ملک ایساک نوم آ وخت مخکې ته راغلی وو کله چې کال 1996 کې ملک ایساک، ریاض بصرا او اکرم لاهوري سپه صحابه نومي تنظیم نه بیل شوی وو او دوی لشکری جنگوی جوړ کړی وو. د ملک ایساک تعلق د جنوبی پنجاب رحیم یار خان خار سره دی. ریاض بصرا، اکرم لاهوري او ملک ایساک د دریو تنانو شیعه مسلمانانو خلاف تشدد پیل کړی وو او په دوی د یو شمیر شیعه مسلمانانو وژنې تور هم دی. ریاض بصرا او اکرم لاهوري مرګ نه پس ملک ایساک یو مهم حیثیت ترلاسه کړی وو. سپه صحابه او لشکر جنگ بھی باندې د پاکستان حکومت بندیز نه پس اهل سنت والجماعت نومی تنظیم مشری موجوده وخت کې مولانا احمد لودین وکولا. د جنوبی پنجاب نه تعلق ساتون کې خبري اعلان وای چې ملک ایساک د جیل نه خلاصېدو نه پس احمد لودین وی سره انتظامی امور او په دې حق لا اختلافات روان وو چې ترهګر تنظیم ISIS مرسته په پاکستان کې وکړي شي. اوسره زوړاندې جنوبی پنجاب مل سي خر کې د احمد لودیانوي او ملک ایساک موجودګي کې د دوونو پلاویانو ترمنځ سخته جګړه هم شوې وه. د سیمې نه تعلق ساتونکو خبريال اکمل خان وای چې ملک ایساک شیعه مسلمانانو خلاف تشدد او وژنو کې ککړ وو، خو یره دومره زیاته وه چې چا به هم د دې خلاف عدالت کې ګواهی نشو ورکولی او نه به پولیسو دا جرأت کولی شو چې دې خلاف مقدمه مخ په وړاندې بوزي، ځکه چې دې به په ښکاره پولیسو، قاضیانو او گواهانو ته دړکې ورکولې. خو موجوده وخت کې وژل کېدل ښایي چې حکومت نه صرف تحریک طالبانو خلاف سنجیده شوی دی، بلکې جنوبی پنجاب کې هم داسې خلک په نښه کوي چې تیر وختونو کې به حکومت د خپل مقصد لپاره استعمال کول.
ملکی صاحب جو ہے اس وقت ریڑھ کی ہڈی تھے اگر دیکھا جائے جو ISIS کا کے تناظر میں اور جو سیکٹیرین جو کنفلکٹ ہے اس میں اگر دیکھیں تو ملکی صاحب جو تھے وہ لشکر جنگوی کے اور ان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مین فگر تھے. گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے مختلف جگہوں پہ انہیں استعمال کرتی رہی، لیکن دیکھا جائے کہ ضرب عرض کے پہ کوشچن اٹھ رہے تھے کہ یہ جو ہیں وہ جو ایسٹ تھے ان کو نہیں چھیڑا جا رہا اور جو لوگ خلاف ہیں.
اکمل خان وہی چھ داعش پہ تناظر او فرقائز نخطو پہ حق لا ملک ایساک یو مهم تن وو او حکومت دا خپل مقصد دپاره سوزل استعمال کړي هم وو، خو ضرب عضب عملیاتو په وخت دا تنقید کېدو چې حکومت هغه تندره وډلو خلاف کاروای نه کوي کوم چې رپورټونو تر مخه ریاست دپاره اساسه دي. ملک ایساک وژنې نه پس دا تنقید به اوس کم شي. خو اکمل خان دا هم وایي چې ملک ایساک شپې درې بجې بوتلل او پولیس مقابلې ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي او د ملک ایساک وژنې نه پس په پنجاب کې د سخت رد عمل یره هم ده. ملک ایساک په حکلا مدوتی رپورټونه دا هم وایي چې کال 2009 راولپنډي ښار کې پوز هډ کوارټر یا جی ایچ کیو باندې تر هغه بریدونو په وخت ملک ایساک ملتان جیل نه خصوصي توګه دلته راوستل شوی وو او دوی تر هغه سره مذاکرات کړي وو. حکومت او پوز کله هم د خبره تصدیق نه دی کړی. لشکر جنگوی امریکا، برطانیا، استرالیا، هند، روس، ملګرو ملتونو هم یو تر هغه تنظیم ګرځولې دي. تیر کال کوټه ښار کې بمی چاودنو او اتیا نه زیات تنانو وژنې ذمہواری هم لشکر جنگوی قبول کړې وه. اورنگزیب خان، وایس آف امریکا، ریور ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو د وایس آف امریکا دی ریډیو د امریکا د ترګری پر ضد د جګړې په مت کې پاکستان ته د 3.8 میلیونه ډالرو چې کوم امداد دی هغه ورکړی دی. پاکستان ته هر کال 1.5 یعنی 1.5 ارب ډالر امداد د ترګری پر ضد چې کومه روانه جګړه ده هغې په مت کې ورکول کېږي. طلعت محسود چې د پاکستان پخوانی پوځي افسر هم دی او دفاعي سړنکار دی، هغه وایي چې د ترګری پر ضد باندې د پاکستان د فوز چې کومې خرچې دي هغه زیاتې شوې دي، خو سړونکو بیا وایي چې جګړه د پښتنو په سیمه باندې روانه ده، وجل کیږي پکې پښتانه، کورونه د پښتنو ورانیږي، نقصان پښتنو ته کیږي او دغه امدادونه بیا اسلام آباد ته روان دي. په دې باندې تفصیلي سړنه کړې ده زمونږ خبريال احسان محمد خان.
په سګنی مالی کال کې به پاکستان ته په مجموعي توګه 1.5 بلیون ډالر فنډ ورکول کیږي، چې دغه 3.8 میلیون ډالر اړومبنې کیس پاکستان ته جاری شوه. پاکستان چې د 2001 کال نه را په دیخوا د افغانستان دننه ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو ملګری جوړ شوه او د دغه فنډ په بدله کې خپل د هوایی ډګرونو د استعمالولو او نورې اسانتیاوې هم ورکړې دي. خو د دفاعي چارو سړنکار او د فوز پخوانی جرنل تلت مسعود وایي د ترهګرۍ پر ضد جګړې د پاکستاني فوز خرڅونه او ضرورتونه هم سیوا کړي دي او دغه فنډ د هغه خرڅونو سرته کولو په لړ کې ډېر ګټور او مهم ګڼل کیږي.
اگر سیکیورٹی سچویشن پاکستان کی بہتر ہوتی ہے تو اس کے بد اثرات ہیں وہ افغانستان پر بھی ہوتے ہیں، تو ہر لحاظ سے پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن بہتر ہونا پورے خطے کے لیے ایک بہت ہی فائدہ مند چیز ہے.
تلت مسعود وائی تو دغا فنڈ لواجی کا دا پاکستان دا امنیت وضع خکی گی نو دا دی مثبت اغیز پا گاونڈی حواد افغانستان کی ہم پریوزی نو زکا دا پاکستان دا امنیت صورتحال خکی دل دا پورا سیمی دا پارا ډیر ګټور دی. دغه د امریکا لخوا د اتحادیانو د کومک فنډ چې د پاکستان د بارینو پیسو ذخایر په یو درس کې تر 19 بلیون رسولی دي، چې دغه د بارینو پیسو په ذخایرو کې یو لوی زیاتوالی ګڼل کیږي او دا وخت د پاکستان د اقتصاد ښه کولو لپاره هم یو مهم پرمختګ دی. خو بلخوا سړنکاران وایي د ترهګرۍ له وجې چې د ټولو زیات زیان د پښتنو په سیمه لیدل شوی، خیبر پښتونخواوي او قبایلي سیمې کاروبار، معیشت او اقتصاد د ترهګرۍ له صوبه تباه شوی. سړنکاران وایي په کار وه دغه امریکایي امداد په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې هم مصرفولی شوی وی. په دې اړه د پېښور یونیورسيټي د عالمی اړیکو څانګې پروفیسر اعجاز خټک وایي
امریکا چې پاکستان ته کوم وی معاملې کې فنډ ورکړي هغه خو یو مور سرمایه ده، دې کې سلمې ته چې دی خو جنرالي د پاکستان نه وایي اوس پاکستان کې دنه زموږ سیاسي نه همواري د مړه او د موږ جمهوریت کلچر ډیولپ شوی دی، زړه دا چې دا خو په کار دا دی چې ترګری د غوی نه زیات دا علاقې هغه نه نقصان رسیدلې دی او کو هغه تر غړې خلاف دا استعمالیږي نو هغه په کار کې دی چې استعمال شوی دی په پښتنو په خاورې کې، خو چې دلته نه نیزي نور دی چې استعمالیږي د امریکای ګناه نه ده، د زمونږ د وطن او مونږ پښتنو په ګناه ده چې مونږ خپل واج نه شو چټولې خپل خبره نه شو غوښته.
پاکستان چې د شمالي وزیرستان د نه د ترهګرو پر ضد عملیات هم تر مهمه مرحله رسولې دي او بلخوا د افغان طالبان سره خبرو په لړ کې هم خپل رول لوبولې. سړنکاران وایي په داسې کې د امریکا لخوا دغه 3.6 میلیون ډالر فنډ پاکستان ته ورکول هم یو مهم پرمختګ دی، چې د دې سره په سیمه کې د ګټورو نتیجو امکان هم زیات شوی. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګران اوردونکو زمنګ دا ورنې برخې خبرونه ریپورتونه تاسو واوریدل. دویمه برخه کې هم زمنګ سره یو شمیر ریپورتونه شته دي په خیبر پښتونخوا کې او په بلوچستان کې د بارانونو او سیلابونو حال، د دې لوبجې کوم مالی زیانونه شوي دي او جانین زیانونه شوي دي، په دې باندې به تاسو پوره تفصیل اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې مرکزی حکومت چې په نړیوالو غیر حکومتي ادارو باندې کم بندیز لګولې دی، د هغې له وجې د دوی د صحت نظام باندې اثر غورځېدلی. په دې باندې به هم موږ تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. د دې تر څنګ به تاسو د تماکو په حقله باندې هم یو رپورټ اورئ. دا موږ ته د سیمې نه خپل خبریال رالېږلی دی. زمونږ سره اوسېږئ، لږو شېبو کې به یو ځل بیا تاسو په وړاندې راځو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده اوس وخت د مهم خبرونو سره ټکو
افغان طالبانو د ډېری مودې راهسه د غایب افغان طالبانو د ډېری مودې راهسه د غایب مولا عمر د مړینې ریپورتونه رد کړې دي خو افغان حکومت وایي د دغه ریپورتونو پلټنې بکوي
پخوانی طالب چرواکی چې هغه وزیران پاتې شوی دی په نورو هیوادونو کې سفیران پاتې شوی دی لیکن اوس همدا مال دی نه په کابل کې دی مبصرین وایي چې لاغوی نه به د دې په اړه پوښتنې کوي د دې تر څنګ
د پاکستان پنجاب صوبه کې د تندرو سونی د لخر مشر ملک اسحاق د پولیسو سره په دزو کې د دوه زامنو او د یلس تندرو سره وژل شوی په ملک اسحاق باندې د سلګونو بیگناو شیا مسلمانانو د وژلو تورونه دي
گمڑا پاکستان جو ہے مختلف جگہوں پہ انہیں استعمال کرتی رہی لیکن دیکھا جائے کہ ضربے کے پہ کوشچن اٹھ رہے تھے کہ جی وہ جو ایسٹ تھے ان کو نہیں چھیڑا جا رہا اور
د فرانس او انگلینڈ ترمنځ د سمندر اوبو دننه د سورنګ انتظام چلوونکی کمپنی یورو ټنل ویلی دوی د روان کال شروع راهسه د یورپ پر ریاضم نه برتانیې ته په غیر قانوني توګه او ختونکو او دیش سره مهاجرینو مخانی ولی
او اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته
افغان طالبان او روانه هفته پاکستان کې د افغان حکومت سره کېدونکو د سولې خبرو کې برخه اخستونکو د یاغیانو ډلې نږدې سرچینو د طالبانو مشر مولا عمر دملینې خبر رد کړی دی د طالبانو ویان وایس اف امریکا ته ویلي د دوی د ډلې مشر ژوندی دی او دا چې د هغه دملینې د افوا مقصد د هغوی مشر راښکاره کول دي کابل کې نن افغان چارواکو ویلي دوی د مولا عمر دملینې د خبر پلټنې کوي او د پاکستان اعلی چارواکي وایي د افغان حکومت او طالبانو نمائندگان به راتلونکي جمعې پورز د سولې خبرو اترو دویمه مرحله شروع کوي چارواکي وایي د پاکستان پایتخت اسلام آباد سره نږدې د سیلګری سیمې مری کې کېدونکي د دویمه مرحله خبرې به زیاتې تعمیري وي چې د افغانستان اوږدې مودې راهسې جنگ ختمون لپاره د سولې خبرو په حق لا امیدونه زیات کړي دي
پاکستانی چارواکی وایي د کلادم تنظیم لشکر جنگوی مشر ملک اساق سره د دوو زامنو او دیار لسنورو مرګرو د پولیس په مقابله کې وجل شوه نوموړی ملک اساق د ترګری په ضد جوړې ادارې چارواکو هفته وړاندې سره د دوو زامنو عثمان او حق نواز نیول او بیګا د شپې د مظفرګل نه واپس جیل ته بوتلو چې په لار کې ورته ناستو د لشکر جنگوی نورو وسلوالو د پولیس په گاډي حمله وکړه په دغان خطه کې د لشکر جنگوی ډلې مشر ملک اساق د دو دوه زامن او دیار لسنور مرګری وجل شوی په انخته کې شپک پولیس والا هم جوبل شوی دی لشکری جنگ وی ډله د القاعده تر هغه ډلې سره ملګرتیا لري او پاکستان کې د یو شمیر بمی چاودنو بریدونو ذمہوار ده چې کال 2013 کې پکې په کوټه خار کې د هغه دوه بمی چاودنو پړای هم منلې و چې د 200 نه پکې زیات شی مسلمانان وجل شوی د بلوچستان کوټه خار کې پولیسو د اهل سنت والجماعت مشر مولانا رفیق منګل په شمول یو شمیر د دغه ډلې کارکونان نیولی چې د ملک ساک د وجلو پر ضد یې کفن پوش احتجاجي مظاهره کوله
د ترکی وزیر اعظم دفتر وای پوز یې عراق کې د کوردیاغیانو پر ضد بیګا د شپې تازه هوایي حمله کړې دي خو د ترکی پارلمان عراق کې د وسلوالو او دولت اسلامي تنلارو پر ضد پوزي کمپاین په سر بحث لپاره د خصوصي غونډې تیاری کوي ترکی په هوایي عملیاتو کې د خپل ملک سویل ختیځه برخه او شمالي عراق کې د کوردستان ورکرز پارټي یا پی کی کی شپږ مرکزونه په نخښه کړې دي
د ترکیه ولسمشر نن په چین کې ستر چارواکو سره لیدنه کړې د دې لیدنې غرض د چین او ترکیې اړیکې ښه کول دي کومې چې د چین د میزایلو په ترکیې د خرسون د سودا په ځنډېدو او په چین کې د ترک نسل یوغورو سره د چین د بد سلوکۍ له سببه اغېزمن شوي دي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوګان چین ته د رسېدو وروسته د چین وزیر اعظم لی کی کیانګ سره لیدنه کړې ده او خیال دی چې د چین ولسمشر سره هم لیدنه وکړي
د فرانس او انگلینڈ ترمنځ د سمندر اوبو دننه سورنګ انتظام چلوونکی کمپنی یورو ټنل ویلی دوی د روان کال شروع راهسه د یورپ بر اعظم نه برتانیې ته په غیر قانوني توګه او ختونکو او د سر مهاجرینو مخنی ویلی یورو ټنل کمپنی ویلی فرانس او برتانیې له پسمه کې د زیاتې دونکو کډوالو مخنیوي لپاره زیات څه کول پکار دي
امریکا د کانګرس غړي بنن یو واره بیا د ایران د جوهري پروګرام په سرشوي لوزنامې په اړه باندې د امریکایي چارواکو د ریزورینن به یو واره بیا خارجه وزیر جان کیری، د دفاع وزیر ایش کارټر، د انرژي وزیر ارنست مونیز او د امریکا د فوز مشر جنرال مارټن ډیمسي د کانګرس د وسلوالي کمیټې په وړاندې پیښ کیږي او د ایران سره د جوهري لوزنامې په اړه به د کانګرس پوښتنې وړاندې کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنه غباندي اوري. د خبر پختونخوا حکومت وای د مرکزی حکومت لخوا په نړیوالو غیر حکومتي ادارو یا ان جی اوز باندې د بندیز لوجه د دوی د صحت په نظام باندې هم اثر غورځیدل دي. د خبر پختونخوا د خیر خیګړی د وزارت وزیر مهرتاج روغانی ویلی دي چې د دې محکمه کې سلور د ماشومانو د حفاظت ادارې هم د دغه حکومتي ګام لوجه اغیزمندي شوی دي، کوم چې غیر حکومتي ادارو چې په نړیواله کچه به هغوی چلولي. دغه سلور مرکزونه اوس د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیواله ادارې یونیسف ته حواله کړل شوی دي. نور حال په دې حق باندې د پیښور نه د ډیوا ریډیو خبريال حمید الله راکوي.
د پښتونخوا د خیر هیګړې د ادارې وزیر مهرتاج روغانی وایي په پښتونخوا کې 2.5 غیر دولتي ادارې رجسټرډ شوې دي. دا وایي
سوري د ان جی او بیکاز د فدرل انډر ان ا وی وی د اغي د غلاند راځي چې راځي نو اغي سکرینینګ او دغه کوي او دغه حکم اکارډینګ دی منګم چې کوم پروګرامونه یې سره بند کو. ما ډیپارټمنټ کې خو نقصان پدې و نشو چې زما د چایلډ پروټیکشن یونټ وی سلور ما یونیسف ته ریکوست وکړم دا سلور نو اغي شکر الحمدلله ما لای سکنه بیکاز لور سنټرې زما اغي واغسته یونیسف واغسته نور ډیپارټمنټس ته شوی دی وی وی هیلت ته شوی
دی. دی ویل په صوبه کې د مازور خلکو شمیره د کلهم آبادې د 1500 نه تر 1500 دا خو په صوبه کې اوازې یو کم سلويخ تعلیمي ادارې داسې دي چې د مازور افراد د فار جوړې دي. دی ویل د کار په ځایونو تعلیمي ادارو او شخصي ودانو کې د مازورانو تر تګ راتک اسانتیا ورکولو قانون کار روان دی. دی ویل په صوبه کې دا وخت د بیکوره ماشومانو یا سټریټ چلډرن شمیره نه ده معلومه او ضربه دوی د مردان پیښور ابتاباد ضلعو کې د آزاد نومې ادارې سره په شریکه د سټریټ چلډرن د شمیر کار پیل کړي او بیا به دغه شمیرنه په ټوله صوبه کې کوي.
اگزیکټ ټایم د تنشم ویری خو اغي سره چې کوم رائټینګ پیپر والا کار او شو ای په دریو کې شروع کړي اغي په ټولو کې نه کوي د درې نه به موږ لږ ائیډیا وشي چې نه لکه اوس دا ما د ډرګ دا وې او ما د ډیسیبل دا وې دا هم څنګه سروې نه د خنټونو نه خو د دې خور چې تشتره کې دنیا کې سټریټ چلډرن نشته کړه دنیا کې خو بیګرز نشته موږ سره دي.
مهرتاج روانی اویل دا وخت په صوبه کې 11% آبادی په سنه سره نشه اموخته ده او په صوبه کې د دوی د بحاله د پاره یوازې شپږ مرکزونه دي چې ډیر کم دي. د زیاته کړه د کار په ځایونو کې د زنانو کارکونکو د حقونو هوندي کولو د پاره په هر محکمه کې د سارنې کمیټه جوړې کړې دي خو په ډیرو محکمو کې دغه کمیټو د سارنې کار لاندې پیل کړي. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا ډی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
درمن اوریدن کو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د اسلام آباد سره په خوا کې په آی 11 د اسلام آباد په آی 11 سیکټر کې چرته چې کچا بادی د هلته پولیسو د عدالت په حکم باندې د دغه زید بے دخلی کار پیل کړی دی. دغه کورونه خلک وباسي دغه ته چې کم اوسیدونکو دي غوی دا ګیلې لري چې باید حکومت د دوی لپاره بل بندوبست وکړي ولې چې دوی به چرته ځي. دغه ځای چې کوم چارواکي دي هغوی دا وایي چې دغه آبادی غیر قانونه ده
او په دغه کې دا خبره هم ټیک نه ده چې کنه دغه د افغانان پکې ټولو سیږي دغه کې 15% صرف افغان وګړي میشتي. تفصیل اورو د ډیو رادیو خبريال پیر ولایت شانه.
موجوده واکمن مسلم لیگ نواز ګوند واک کې دراتلو وروسته سر خار کې قائم 15 سلویخ کچا آبادې غورځولو فیصله کړې ده او اسلام آباد های کورټ هم حکومت ته 2 میاشتو کې دننه ټولې کچا آبادې ختمولو هدایت کړې ده. د اسلام آباد ترقیاتی ادارې سی ډی اے د خار I-11 کې قائم د پښتنو کچا آبادې د غورځولو لپاره خپلې هڅې ګړندي کړې دي او ادارې د غزې ته درنه مشینري او بلډوزر هم رسولې دي. کچا آبادې کې میشته د خیبر پښتونخوا او قبایلي علاقو سره تعلق لرونکي د زرګونو پښمیره کې پښتانه د سی ډی اے د ممکنه کاروایي خلاف د تیرو سور وزره هڅه احتجاج کوي. د کچا آبادې خلکو نن یعنی د شورو پر ورځ هم د سی ډی اے او د مرکزی حکومت خلاف خپل احتجاج جاری وساتو. مظاهر چانو د مرکزی حکومت او د سی ډی اے خلاف سخت نارې لګولې او د ریز خپل کچې په دغه ځای کې اوسېدل د دوی حق ته او څوک هم دوی د خپل حق نه نشي محرومولې. کچا آبادې کې میشته ابراهیم نومیتن چې تعلق د خیبر پښتونخوا ثوابې علاقې سره د ډیو ریډیو ته وایي چې دوی د خپلې غریبې مزدورۍ لپاره اسلام آباد ته راغلي دي. خو د ده په خبره د پاکستان ریاست پښتنو سره د میرنې مور سلوک کوي او دوی ته د دې خبرې سزا ورکول کیږي چې دوی پښتانه دي.
زمونږ صرف او صرف غلطي دا ده چې موږ پښتو ژبه وایست. پښتو ژبه سزا موږ ته ملاويږي. زمونږ سره خوا ته اکبو قانوني ده، هغه د چنګړو آبادي ده، ٹھیک شولا؟ هغوی ته زینه ملاو شو پاری پور پراش کې. بیا زمونږ نه شاته لیبر قانوني دار دی کراچۍ کپ نه شاته، هغې ته زینه ملاو شو پاری پور پراش کې. صرف او صرف زمونږ غلطي دا ده چې موږ پښتانه یو. د دې نه مخکې چې کوم دی زمونږ د آبادۍ کې تقریبا زما په یاداشت 12-13 آپریشن وشو، صرف او صرف د دې لپاره چې دې کې دهشتګرد اوسیږي. آپریشن چې وشي سټیل میخیم پکې نه دینی ولی وصله خو لا ډیره غټه خبره ده کنه. بیا هم په موږ باندې نوم د دهشتګردو او دغه کې اوسیږي.
کچا آبادې کې میش د ممن دی جنسې سره تعلق لرونکي بل یو تن سرتور وای چې په دغه ځای کې دوی د خوشاله نه بلکې د مجبورې نه اوسیږي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې که دوی به دخله کوي نو ورته دی بل یو د متبادل ځای بندوبست وکړي.
زمونږ نور هیڅ مطالبه حکومت سره نشته. موږ خطش غریبی، موږ بې وسه، موږ بې دسته. حکومت چې دی دا د سړی مور پلار دی او د مور پلار نه ټول عمر بچی خواهش کوي. موږ د دوی نه دا خواهش کوو چې موږ دا بچی دا موږ په دې غرمو باندې موږ چې وس کېدلې په دې ماشو په دې ګنده اوبو بې تعلیمه موږ دا په دې بچو په ځان دا سخته نه تیروله. موږ د دې حکومت نه دا خواهش دی چې دا موږ د مور پلار په ځای دی او موږ لدې چې دی او داسې بل ځای راکې موږ دلته شیب کې
بلخوا د سر خار د پرمختګ ادارې سی ډی اے د ریز چې د پښتنو دغه کچا آبادی غیر قانوني ده او اداره به د آبادی ارو مرو نړوي. د سی ډی اے ډیپټي ډایرکټر لینډ یا د زمکو د حساب کتاب لرونکو څنګ مشر حمزه شفقات وایي چې دوی د آبادی د نړولو لپاره ټوله تیاریاں مکمل کړي دي او د اړوند چارواکو لخوا امر ملاوېدو سمدستي بس په دوی د آبادی د نړولو کاروایی پیل کوي.
اوسکه اندر نان پاکستانی جو ہیں وہ لیس دین 5% ہیں. وہ زیادہ نہیں، حالانکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید افغان بستی ہے اور یو این ایچ سی آر انوالو ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے. زیادہ تر یہیں کے ہیں، کچھ ایجنسیز کے لوگ ہیں، کچھ ادھر ادھر کے لوگ ہیں جو وہاں سے رینٹ، کیونکہ یہاں پہ تو خالی زمین ہے اس کے اوپر کمرہ بنا لیتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ لوگ شفٹ ہو گئے ہیں.
دی وای چې په کچا آبادې کې لږ تر لږه 10,000 نفر اوسیږي چې پکې 95% پاکستانیان دي او تعلق یې د خیبر پښتونخوا سره دی او دې کې د افغانانو شمیره د نیش برابر ده. د سی ډی اے چارواکي په خبره ده هغه خلک دي څوک چې خار کې خالی ځمکه ګوري او بیا په دې باندې اوسېدل شروع کړي، کوم چې یو غیر قانوني کار دی او حکومت به د دې خلاف ضرور کاروایی کوي. واضح دی وی چې په تیرو 10 کالو کې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د امنیت بدې وضع او فوجي عملیاتو په نتیجه کې د لکونو په شمیره کې پښتانه اسلام آباد او پینډه تکړه روړو باندې مجبور شي وی دي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
دا وایس اف امریکا ډی بریډیو دی په داسې حال چې په شام او په عراق کې د تندروا ډلې دولت اسلامي یا داعش پر ضد ترکی او نور ائتلافي هیوادونه د حملو پلاننګ کوي. ترکی د دې پر ضد هوایي کمپین هم شروع کړی دی، خو بیا هم دولت اسلامي په دغه دوه هیوادونو کې ځان مضبوط کړی دی او د دې سره سره غربي هیوادونو ته هم ځان رسول غواړي. د دوی سره د یو شمیر اسلامي هیوادونو او د غربي هیوادونو نه هم تنلاري شاملېږي. یو تفصیلي رپورټ پې د وایس اف امریکا تاسو زمونږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د خودساخته اسلامي ریاست یا داعش ډلې تر ټولو ښکاره دښمن د افغانستان طالبان دي، چا په ښکاره داعش ته ویلي ملک یې پرېږدي. د مصر الاهرام فاونډیشن سره تحقیق کوونکی حاله مصطفی وایي دغه دواړه ډلې فطري دښمنان دي.
Taliban is a local organization because it focuses on Afghanistan. By the contrary, ISIS has a different strategy.
طالبان یو ځای ډله ده، د هغوی ټوله توجه افغانستان کې دننه ده، خو بل طرف ته داعش یو بله تګلاره لري. دا یوه نړیواله ډله ده، د دوی د ظالمانه ګامونو له وجې دا تر ټولو غټه تندروه ډله ګڼل کېږي. میرمن هاله وایي د داعش سره نښتو کې طالبانو ډېر غړي وژل شوي، او هاله مصطفی په خیال هم دا وجه کېدای شي طالبانو د افغان حکومت سره خبرې اترې پیل کړي دي. امریکا کې د سړنې ادارې کونسل ان فارن ریلیشنز غړی میکس ابراهامز وایي د داعش نور دښمنان لکه شام کې د القاعده سره تړاو لرونکي جبهه النصره له وجې د داعش حکمت عملي بدلېږي. دی وایي داعش د نورو ډلو سره همکاري نه کوي، خو جبهه النصره نومي ډله په شعوري توګه د شام نورو یاغو ډلو ترمنځ د قیادت رول نیول غواړي. د وای شام کې سرنګ نصره طاقت نسی، نو نتیجه کې داعش نړیوال ملګری ګوري لکه نایجیریا کې بوکو حرام نومیدله. ابراهیم وای بوکو حرام لپاره د داعش ملګرتیا د طاقت تاثیر ورکوي. د زیاتوي داعش لپاره بوکو حرام یو بل ذریعہ ده چې ځان خبرونو کې پاتې کی.
بوکو حرام واز ګیټینګ اباوت اس مچ پریس اس انی ګروپ ان بوکو حرام
د وای بوکو حرام تر کده نورو ډلو په شان د مطبوعاتو توجه ترلاسه ده، او بوکو حرام د داعش په فطري توګه اتحادي دي، ځکه چې لکه د داعش بوکو حرام هم د تشدد په استعمال کوم حد نه مني. نورې وسلواله ډلې لکه مصر او لیبیا کې وسلواله ډلې د داعش سره نیخ په نیغه تعلق لري چې ورسره وسله او تربیه شریکه ده. ابراهیم وای داعش شام او عراق کې قبضه کړي علاقې ډېر وخت پورې نشي ساتلې، په داسې حال چې د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف دغه سیمو بیرته نیولو لپاره عملیات هم تیز کړي. د زیاتوي د دې مطلب دا دی چې دغه وسلواله ډله ځان لپاره نړیوال ملګري لټوي چې بېلابېلو ملکونو کې خپله جګړه جاری وساتي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو د سنگ تاسو د خبرونه په شروع کې اوریدلی چې د پاکستان کې د کلادم تنظیم لشکری جنگي مشر ملک اساق سره د دوو زامنو او دیالس نورو ملګرو د پولیس په مقابله کې وجل شوې. د بلوچستان کوټه خار کې پولیسو د اهل سنت والجماعت مشر مولانا رفیق منګل په شمول باندې یو شمیر دغه د ډلې نور کسان نیولې دي. دغه کسانو د ملک اساق د وجنې پر ضد باندې کفن پوش مظاهره کوله. تفصیل اورو د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسورنا.
دغه احتجاجي مظاهره نن په کوټه ښار کې د اهل سنت والجماعت د غلامان صحابه له لوري زخه اعلان سوی ولا چې د لشکري جنگوي مشر ملک اساق د وژنی غندنه کوله. د اهل سنت والجماعت یو شمیر پلویان د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته د احتجاج کولو هڅه کوله. دوی له سریاب سړک زخه احتجاجي لاریون را روان وو، سپین کفنونه هم اغوستي وو. پولیسو د مطبوعاتو کلب مخې ته دوی نه پریښودل. پر شارای اقبال پر کنداري بازار باندې دوی مخاوني والا بکتوربان گاډیان هم درولې وي. د اهل سنت والجماعت پلویانو د ملک اساق د وژنی غندنه کوله. دوی څه دا ډول شعارونه ورکول.
Come on!
پر دې مهال باندې پولیسو د اهل سنت والجماعت صوبایي مشر حاجی رفیق مینګل ونیوی. دای هم لخپلی گاڑی زخه راکشت سو د پولیسو په گاڑی کې کښینستی. پولیسو بیا لزان سره د یوړی. پر دې مهال باندې د پولیسو ایس پی اپریشن وحید خټک وویل چې د اساسي قانون 14 ایم او لاندې نیول سوی دی. وید خټک پر مخ زیات کړله چې دوی له 15 تر 20 کسانو پورې ونیول. حمله دغه کبله احتجاجي مظاهره ونسوله. پولیسو اوس په کوټه ښار کې شاوخوا د امنیت خوندي ساتلو لپاره د لوړې کچې ګامونه اخیستي دي. ګڼ شمېر ملیشه قواوې پولیس او یک ټیپ ګزمې کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
په داسې حال چې په ټول پاکستان کې سیلابونو زخت ډېر زیانونه رسولي، بلوچستان صوبه هم د سیلابونو نه پاتې شوې نه ده. په دې سیلابونو کې ډېر فصلونه خراب شوي او لارې هم بندې دي. په دې موضوع به نور تفصیل د چمن نه نعمت الله سرحدي راکوي.
د بلوچستان ایالت په شمالي پښتني سیمو کې روان د وسی برانونو یو طرف ته مالی او ځاني تلاپات اړولې دي، خو بل خوا ته په نالو امندونو کې سیلابي اوبو راتلو څخه لوی لارې هم بندې کړې دي. د بلوچستان د ټراک یونین مشر نور احمد کاکړ وایي چې دغه وسی د برانونو له امله د بلوچستان ایالت دوه لوی لارې، یوه بلوچستان د خیبر پښتونخوا سره مشلوي او بله بلوچستان د صوبه پنجاب سره مشلوي، ولوی ترانسپورت ته پر دغه لارو ډېرې پریشانۍ دي او پشپو پر دغه لارو ګاډۍ ولاړې وي.
دا ټایم خو د بلوچستان دغه دوه شاراوي چې دي نه دا شدید متاثره دي، لکه یو چې ژوب ډېر اسماعیل خان سو او دویم لارې چې د لورلای ډېر غازی خان. زمیندارانو خاص کر ډېر نقصان شوی دی. دا ټایم دا فریش فروټ څه شروع شوي دي، خټکی دي، انګور دي، هغه سي نور سنتروزا او دا شیان چې کم دي نه د دېو تقریبا دا چې پروند پورې چې ماته معلوماتو سنکرو ټرکان کې ولاړو 48 غنټې چې ودرېدل هغه شیان خراب شول.
خو بل خوا ته دغه د وسی بارانونو په کلاسي پلاز لکه هم ډېر مالی تاوانونه اړولې دي. د کلاسي پلا یو ځای خبريال او د ناپی وډېوارې ډو ته وویل د کلاسي پلا درې یونین کوسلانو کې باغونه او کورونه په لوی تعداد کې سیلابي اوبه وړې دي، خو حکومتي چارواکو یوازې خیمه و دغه ځانمنې سیمې ته رسولې دي.
په کلاسي پلا کې درې یونین کونسل ډېر سخت متاثر شوي دي. په هغه کې یو والي درځي شنه لښته روز جوګیزي دي، دولتي دي، مرغه فکر زی دي. دا علاقې شدید متاثر دي. په حالت کې دي دا بارانو چې کوم تاوانونه کړي دي، د خلکو مال مویشي، باغات، لټبندیانې او کچه مکانات چې دي دا ټول ختم شوي دي.
خو په ایالت کې په بیړني حالاتو کې کارکونکي ادارې پی ڈی ایم اے یویان مساجان و ډیور ویډیو ته وویل د کوم سیمو څخه ضلع مرستیال کمشنر د دوی څخه مرستې طلبي و هغه سیمې ته دوی فوراً مرستې لیږي، خو کومې لوی لارې خلاصولو دپاره د درنې مشینري غوښتنه ده. هغه د صوبایي حکومت کار دی چې درنه مشینري و غرنۍ سیمو ته واستوي او لوی لارې په خلاص کړي. خو ایالتي حکومت لخوا د سیلابونو څخه متاثره سیمو کې د بحالۍ د کار په هکله خبرې و مطبوعاتو ته جاري کړل کېږي، خو لوی لارې خلاصولو دپاره تر اوسه هېڅ قسمه حکومتي اقدامات نه لیدل کېږي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویبپاڼه هم اورېدلی شئ.
زموږ د ویبپاڼې پته ده
www.divareadio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په پاکستان کې په غټه کچه باندې روان کال یو ځل بیا بارانونو او سیلابونو تباهي کړې ده. په کال 2010 کې په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو تباهی اوس هم د چا نه هیره نه ده، او بیا د هغه خلکو نه د چا کورونه چې د سیلابونو په ضد کې راغلي وو، ګڼ شمېر خلک هم په هغې کې مړه شوي وو، او کورونو، جایدادونو او نورو سامانونو ته د خلکو ډېر نقصانونه اوښتي وو. حکومت چې د هغې سره کومې ژمنې کړې وې، دوی وایي چې تر اوسه پورې هغه ژمنې هم پوره شوي نه دي، او د دې سره سره حکومت د راتلونکو وختونو لپاره د سیلابونو لپاره کوم خاص انتظامات هم نه دي کړي. یو رپورټ پې د سیمې نه زمونږ خبریال ارشد مومن راکبي.
په پاکستان کې د کال 2010 خونړي سیلابونو 15 کاله پوره شوي. په دغه کې د پاکستان رقبي 15 کې یو حصہ د سیلابي اوبو لاندې راغلی و، او سلګونو خلک پکې وجل شوي او په زرګونو بې کوره شوي وو. دغه سیلاب کې د خیبر پختونخوا، سوات، شانګله، نوخار، مردان، سوابی، پېښور او چارسدې ضلعو ته په غټه کچه زیان اوښتی و، خو خلک ګیله کوي چې تیرو 15 کالو کې د حکومت لخوا داسې کوم اقدامات نه دي لیدل شوي چې خلک د بیا ممکنه سیلابونو نه بچ کړي. د چارسدې اوسیدونکي شکیب احمد وایي دلته زیات نقصان سیندونو کې د اوبو کچه زیاتېدو له وجې شوی، خو ولې اوس هم د هغې نه حفاظت لپاره هیڅ اقدامات نه دي شوي.
نو لومړی خو دا پکار چې حکومت د سیند په غاړه کم چې دا کچک علاقې دې سره خوا کې کم از کم دا ولې پکار چې پشتي جوړې کړي، کم باقی انفراسټرکچر چې شوی خراب شوی دی، پول نه شو ډېر پول نه، کې صرف زاډیر طرف ته یو پل جوړ شوی، منډې طرف ته جوړ شوی، باقی داسې خاص خلې ذری نشته. عوام نه خواران په خپل ځای لګیا دي، خپل خلې ذری کوي.
ځای خلک وایي دوی ته د تیزو بارانونو یا سیلاب امکان باره کې د خبرتیا کومه مستقله ذریعه نشته، او اکثره د داسې اپتونو راتلو نه وړاندې په جمعتونو کې د اعلان د لارې خبرېږي. او تنګي اوسیدونکي شاهد خان وایي چې اوس هم د حکومت لخوا په بیړني حالاتو کې د دوی ژغورنې لپاره کوم انتظامات نه ښکاري.
زمون خو موږ سره خو یو د بچکیدو ولا لوی ذات ته، خو مطلب چې د بچکیدو مې ذریعہ در سره خوا کې دلته ډیرې ورته ویل کیږي، ډیر خلک دا خپل مسکی وي چې دلته خو خاص انتظام د حکومت تړخ نشته د بچکیدو، خو مې دا خبر را چې خپل مدد په خلک د دغه ډیرې طرف ته مخکیم خلکو دا کوشش کړو دتلو او باید خپل پرېخه وي، او اوس پم دغه کوي ځکه چې څه انتظام خاص نشته.
د شکیب احمد نمو پختل د اپتونو په وخت کې ورسره په بیړنی توګه مرستې د کومې خوا کېږي، نو هغه اویل
زمونږ د خلکو تم صرف او صرف او صرف ان جی او طرف ته وي، ځکه چې حکومت روس ته مدد نه کړي، دوی بې یارو مددګارې پرېخري، په کیمپونو کې پرېخري، د شپې پرېخري، دروازې پرېخري، که باران په هغه مقه شوی بیا هم ولې دوی څخه مدد نه کړي، حکومت نه او ان جی او دا خیمې مې ورکړي، دی کې بیا هغوی جون تیر کړی دی، په سختۍ تیر کړی دی، نو داسې د حکومت طرف نه زه اوس هم بیا هم حکومت نه د امداد کو څوک توقع ساتي، نو داسې ګپ شپ دی.
د کال 2010 سیلابونو کې زیاتره وران شوي پولونه، لارې او کورونه بیا آباد شوي چې پکې د بهرني هیوادونو مالی مرستې هم شاملې وې، او په ضلع کچه د پی ډی ایم لخوا ایمرجنسي تربیه شوي ټیمونه هم جوړ کړی شوي. خو ځینې خلک اوس هم یره څرګندوي چې د دغه توان ډیر کم دی، او نشي کولی چې د لوی آپت په وخت دوی ته په بیړني توګه امداد ورسوي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیوه رادیو خبرونه په میډیم ویوز 625
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.